مشال ریډیو دا زه انیسا اجمل درته سلامونه وایم. وخت په پیښور کې د ماخامي 15 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې مختلف ریپورتونه لرو، خو اول به د شاهین بنیرینا د دې سات تازه خبرونه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بار روانه ونه په قطر کې افغانستان کې د جوړجاړي په عمل باندې د سیمه ایزو مشرانو سره خبرې کړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قانون د نشتوالي له وجې تر بندیز لاندې راغلي ځینې سیاسي ګوندونه په ښکاره جلسې کې. جمهوری وطن پارٹی مشر ترال بوکتی دا کڑے د پشمول د بوکتی کورنۍ ټول غړي د ژوند د خطر سره مخ دي. او د بشری حقوقو برتانیا میشتړ لوای د شام امنیتی ځواکونو د هومس په خار کې تر 200 زیات کسان وجدي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بار روانه ونه د قطر په دوره زی. د بهرنو چارو د وزارت وین عبدالباسط مشال لیډو ته ویلي دي چې وزیر اعظم با د قطر د مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر په ګډون په سیمه ایزو چارو خبرې اترې کوي. نو موږ زیاته کړه
دیکھیے، جب علاقائی صورت حال پہ بات چیت ہوگی تو افغانستان یقیناً ایک بڑا اہم مسئلہ ہے.
گوری چې د سیمه ایزو حالاتو خبره کیږي نو افغانستان لویه مسله ده. پر دې به هم خبرې اترې کیږي. تمه څرګندېږي چې د قطر مشران به زموږ وزیر اعظم د روانو حالاتو په اړه خبر کړي چې هغوی څه سوچ لري، او موږ به هم دوی افغانستان ته د خپلو بهرنی چارو د وزیر د سفر په اړه خبر کړو چې موږ کومې خبرې کړې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان عبدالباسط په دې وروستیو کې افغان طالبانو د امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په قطر کې د دفتر د پرانستو اعلان کړی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د موثر قانون د نشتوالي له وجې تر بندیز لاندې راغلي ځینې کسان او ډلې په ښکاره جلسې کوي. د جمعې په ورځ قومي اسمبلی کې د غړو د اعتراض په ځواب کې رحمان ملک ویل مرکزي حکومت د پنجاب حکومت ته په لیږل شوي لیک کې ویلي چې د دفاعي کونسل مشران دې جلسو ته اوی ته دې جلسو اجازه نه ورکي. موږ زیاته کړه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قانون په پارلمان کې پروت دی چې تر اوسه منظور کړی شوی نه دی. رحمان ملک ویل که زیات نوی نو لږ تر لږه دې تر دریو کلونو پورې دا قانون منظور کړی شي. په پاکستان کې له تیر سه مودې راهیسې نوی جوړ شوی اتحاد د دفاع پاکستان کونسل په نوم جلسې کې چې پکې د حافظ سعید ترڅنګ ځینې نورې داسې ډلې هم شامل دي چې ورباندې د پاکستان، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه لګول شوي دي. د ایران مذهبي مشروعي هیواد به خپل ټیمي پروګرام پر مخ یوسي. آیت الله علي خامنائی د جمعې لمانځه د خطبې پر مهال وویل د نړیوالو د ګواښونو سربېره به هم دا پروګرام پر مخ ولاړ شي. خامنائی زیاته کړه چې د امریکا له لورې هر راز فوجي برید به ایران نور هم غښتلی کړي او امریکا به وځپي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه چې له هر هغه ډلې او ملت سره به ایران مرسته کوي چې د اسرائیل مخالفت کوي. د شام د بشري حقوقو د سار ادارې د جمعې پر ورځ ناوخته ویلي پر خمس د ګولباري په نتیجه کې 211 کسان وژل شوي او په سلګونو ټپیان دي. دا وژنې په داسې حال کې شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن هغه قرارداد ترای ورکی چې پکې په شام کې تشدد غندل شوی دی. قرارداد اروپایي هیوادونو او عربي ټولنې تیار کړی دی. قرارداد له ولسمشر بشر الاسد له چوکې د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. په مسوده کې پر شام د وسلو د خرڅلاو د مخنیوي خبره نه ده شوې، خو شام د جمهوریت پر لور د بیولو په اړه د عربي ټولنې د پروګرام ملاتړ پکې شوی دی. سربیره پر دې چې په مسوده کې یو شمېر بدلونونه راغلي دي، خو بیا هم روس چې د امنیتي شورا مستقل غړی دی وایي د قرارداد مخالفت وکړي. د شام سرکاري میډیا ویلي د تشدد په پیښو کې فوز لاس نه لري. د بلوچستان د پخواني گورنر وزیر اعلی نواب اکبر خان بوختی زوی او د جمهوریت وطن ګوند مشر طلال بوختی دا کړې د په شمول د بوختی کورنۍ د ټولو وګړو ژوند ته خطر دی. نواب زاده طلال بوختی د خبره په یو خبري غونډه کې کړې.
کل رات مجھے دو ریٹائرڈ جرنیلوں نے فون کیا، ایک نے کراچی سے ایک نے اسلام آباد سے، کہ یہ جی
تیرش پا ماتد وہ پخوانی جرنیلانو ٹیلی فون وکڑ اور راتے یو ویل چتا د خپل ځان خیال ساته، نه یوازې ته بلکې د نواب بختی ټوله کورنۍ په هیټ لیست ده. دوی راته وویل یا خو ته د بلوچستان د وزیر اعلی غوندې سه، تاسو ته به موږ هر څه درکړو، ستاسو عزت به وکړو، او که داسې نه وي نو د مړینې تیاری دي وکړه.
نوابزاده تلال بوکتی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه نور په پاکستان کې پارلماني سیاست ختم شوی او د په خبره کې داسې حال وو نو د دوی ګوند به هم د نورو بلوچو په سیر غرو ته مخه کوي. پاکستان کې پړومبي ځل د پرایویټ سیکټر په شراکت چلیدونکي اورګاډي چلن شروع کړی دی. جمعې په ورځ د لاهور څخه کراچۍ ته روان شوی اورګاډي نن سهار خپل منزل کراچۍ ته په ټاکلي وخت رسېدلی دی. کراچۍ کې د ریلوې محکمې چارواکو او اورګاډي کې د سفر کوونکو خپلو خپلوانو د نوي اورګاډي هرکلی د ډولونو په غږولو سره وکړو. کراچۍ کین سټېشن کې خبریالانو سره په خبرو کې د ریلوې د محکمې مشر سید اختر وویل چې بزنس ټرین کې نه ډبی دی او څلور سوه شپږ اتیا مسافر پکې په یو وخت سفر کولی شي. د هغه په خبره اورګاډي کې د انټرنیټ او خوراک څکاک انتظام هم د اورګاډي د انتظامیې لخوا ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تیرو پنځو کالو راهیسې د ولسي وګړو په زیاتېدونکو وژنو کې تیر کال ریکارډ زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یوناما په خپل جاري شوي راپور کې ویلي چې تیر کال 3021 ولسي وګړي وژل شوي. یوناما په وینا په دې کې زیاتره کسان د وسلوارو لخوا وژل شوي دي. په 2010 کې 1790 ولسي کسان وژل شوي. راپور زیاتوي تر ټولو زیات کسان په ځانمرګي برید یا د سړک د غاړې خښو بمونو په نتیجه کې وژل شوي چې شمېره 978 جوړیږي. د یوناما په وینا په 2011 کې د 80% ولسي وګړو د وژلو ذمہوار طالبان دي او د 14% تور په ناټو او افغان ځواکونو لګي. دغه وو د مشال ریډیو د یو خبر.
خبرونه هم د مشال ریډیو نه اوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. په دې خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی به راتلونکي اونۍ کې د قطر په دوره کې به په کومو چارو خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط وایي
جب علاقائی صورت حال پہ بات چیت ہوگی تو افغانستان یقیناً ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی.
د ملګری ملتونو د رپورټ تر مخې افغانستان کې د ولسی وګړو د وجل کېدو شمېره زیاته شوې ده. د امنیتي چارو کارپوه د دې وجې داسې بیانوي
مخالفین خو هغه توانایي او هغه قوت د لاس ورکړی چې هغوی مستقیما د دولت سره مخامخ په جنګ بوخت شي.
باجوړ او پاړه چنار کې د آی ټی یونیورسټي او میډیکل کالج جوړولو منصورې رستو ځایي خلک سوایي
مونږ یو فاټه خلک یو موږ فاټه خلک دا وایي چې فاټه ایز ا هول ترقی وکړي هغه مشتدا رنګ دی ورکول په کار چې دا وزیرستان شه دا باجوړ شه. دا
په دې خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی به د فروری په شپږمه نیټه د قطر رسمي سفر کوي. هغه گیلانی په قطر کې د افغان طالبانو لخوا د سیاسي دفتر پرانستولو او په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان دوره پاړه قطري چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط زموږ همکار ګلایا سره مرکه کې د وزیر اعظم گیلانی د قطر د سفر تصدیق کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی په داسې حال کې د قطر رسمي سفر پیلوي چې په دې وروستیو کې افغان طالبان په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستلو اعلان کړی وو چې امریکا سره امن خبرې ترې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالباسط مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی به د فروری په شپږمه نیټه د قطر رسمي سفر کوي. د ده په وینا سفر اصل مقصد د قطر او پاکستان اړیکو پرته له افغان طالبانو سره د سولې بهیر بحث کول دي.
جب علاقائی صورت حال پہ بات چیت ہوگی تو افغانستان یقیناً ایک بڑا اہم مسئلہ ہے.
گوری چې د سیمیز حالات خبرې کیږي نو افغانستان لوی مسله ده. پر دې به هم خبرې اترې کیږي او تر څو چې د جوړجاړي خبره ده. د پاکستان پالیسی همیش دا ده چې د مذاکرات لاله ټوله معاملې هوا هواری کړي. دا ډیره مهمه سلسله ده. تمه څرګندېږي چې د قطر مشران به زموږ وزیر اعظم د روانو حالاتو په اړه خبر کړي چې هغوی څه سوچ لري، او موږ به هم دوی افغانستان ته د خپلو بهرنی چارو د وزیر د سفر په اړه خبر کړو چې موږ کومې خبرې کړي دي.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانیکر د فروری په لومړۍ نیټه د افغانستان دوره کړې وه. امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د دورې هرکلی کړی وو. د هینا ربانیکر دوره په داسې حال کې کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. افغان طالبانو سره د خبرو اترو کې پرمختګ په اړه عبدالباسط مشال ریډیو ته وویل،
پروگرس کا تعلق ہے، پروگرس تو افغانستان کے عوام اور ان کے رہنماؤں نے اچیو کرنی ہے.
تر سوچی دا پرمختگ خبر دا نو دا خوب افغانان او دا دوی مشران تر لاسه کوي. دا بهرنی طاقتونو په شمول پاکستان تر څه حد پر مرسته کولای سي، خو اصلي فیصله به افغان ولس کوي. دا امن او ثبات لپاره چې څه فیصله هم وسی هغه به د ټولې نړۍ په شمول پاکستان ته قبولوي. موږ همیش د مذاکرات خبره کړې ده، او د دې لپاره چې څوک هم خبره کوي پاکستان
سربیره په دې چې د پاکستان او امریکا اړیکې خراب دي، د کارپوهانو په وینا داسې ښکاري پاکستان د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې ترې نه یوازې له نږدې ساري، بلکې خپل رول د لوبولو هڅه هم کوي.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو دفتر په خپل یو ریپورت کې وایي چې د کال 2010 او تر هغې د وړاندې کلونو په پرتله په کال 2011 کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې د ولسي وګړو د وژل کېدو شمېره زیاته شوې ده. دوی وایي چې په دې کې زیاته برخه ولسي وګړو د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل کېږي. دا چې د دې زیاتوالي لامل څه دی، وسلوال څه ډول بمونه کاروي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن په دې اړه وایي. تفصیل زموږ د همکار بریوال کاکړ په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر دا رپورت وایي چې په 2011 کال کې ټول 3020 ولسي وګړي وژل شوي دي، چې د 2010 کال په پرتله 14% زیات دي. دا رپورت وایي چې په 900 ولسي وګړو کې 78% یعنی په سل کې 78 کسان د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. 14% د نړیوالو او افغان ځواکونو له پلوه وژل شوي، او پاتې 9% په داسې ډول وژل شوي دي چې پړه نه پر وسلوالو طالبانو او نه هم پر نړیوالو او افغان ځواکونو اچول کېدای سي. په کابل کې مې د افغانستان د امنیتي چارو له کارپو محمد اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې د ولسي وګړو د وژل کېدو په شمیر کې د زیاتوالي لامل څه دی. محمد اسحاق اتمر وویل چې یو خو جګړه زیاته شوې ده، او بل پلو وسلوالو طالبانو د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او د خپلې جګړې طرز یې بدل کړی دی.
یو خو هغه مخامخ جنگ دی، په مخامخ جنگ کې تاسو وګورئ چې دغه تلفات ډېرې ملکي کسانو ته ورځي، ځکه مخالفین راځي په یو کلي کې سنګر نیسي، دولت یا بینلمللي قوتونه هغه کله بمباروي، او همدغسې مخالفین خو بیخي خپل تاکتیک تغییر کړی دی. اوس مخالفین هغه توانایي او هغه قوت د لاسه ورکړی چې هغوی مستقیما د دولت سره مخامخ په جنګ بوخت شي. دوی نو په هغه مدارونو کې چې د هغه باندې د خلکو تګ راتګ ډېری، یا په دې نوم چې دلته بنګلي قوتونه په دې لاره تېرېږي، دوی بمونه خښي، او دا د سړک د غاړې بمونه چې تاسې اکثرا د دې تلفات ګورئ چې موټرونو کې مسافرین سواري، هغه فامیلونه یا هغه ملکي کسان دي، د دې تلفات ملکي کسانو ته اوړي.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما رپورت وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا چې څومره ولسي وګړي وژل شوي دي، د هغوی زیاته برخه په کور کې د جوړ شوو بمونو ښکار شوي دي. د امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر وایي چې دا بمونه په پاکستان کې جوړیږي، چې لسري څخه هم پکې کار اخیستل کیږي.
اساس په پاکستان کې دی، وزیرستان کې هلته ډېری مرکزونه دي، دغه بمونه په کور کې جوړېږي، دغه کیمیاوي مواد دي، سوډیم نایټریټ دی او نور بارود دی، دغه نه دوی جوړوي او هلته دوی ته ټرینینګ ورکول کېږي. دا هغسې بمونه نه دي چې مثلا د خارج یا د کوم هېواد بل هېواد نه هغوی وارد کړي، دا هغه بمونه دي چې وزیرستان کې جوړېږي، او هلته د دې د روزنې کمپونه موجود دي، او هلته ځینې استخباراتي کړي دوی سره مرسته کوي، دوی په ټرینینګ کې مرسته کوي، دوی په لیګلو کې دوی سره مرسته کوي. د دغه کورني بمونه وجه نه دوی ډېر ملکي تلفات افغانانو ته اړولي دي په دې وخت کې.
د یوناما رپورت دا هم وایي چې په 2011 کال کې له ځانمرګو بریدونو څخه ولسی وګړو ته د مرګ په کچه کې د 2011 کال په پرتله 80% زیاتوالی رامنځته شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون انتظامی مشر محمد موسی محمودی هم له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې د ولسی وګړو په وجنه کې کمی نه بلکې زیاتوالی راغلی دی.
دا پنځه کلونو چې مونږ د ملکی تلفاتو شمېره ثبتو تر اوسه باندې دغه شمېره کم شوې نه دی خو زیات شوې دی. مونږ دواړو اړخ نخوالو چې د بشري حقونو او د ملکی کسانو د ژوند د مسؤلیت او د امنیت او احترام وکړي د جنگ قوانینو او د بشري حقونو د قوانینو او معیارونو.
محمد موسی محمدی هم د وسلوال طالبانو لخوا د جګړې په طرز کې بدلون ته په ګوتنیول سره وای چې په کور کې جوړ شوی بمونه د ولسی وګړو د وژنې سبب جوړیږي.
یو عمده مسله په دې رپورت کې ده او دغه د آی ډی بمونه هغه د 30% سبب ګرځېدلې ده د ملکی تلفاتو. مونږ د هغه ارخونه چې د دوی تکتیکونه د ملکی تلفاتو سبب ګرځي غواړو چې دوباره هغه وڅاروي او تجدید نظر وکړي. باید د غیر نظامی افراد د ژوند د امنیت او مسؤلیت پام وګرځوي.
د عامو افغانانو ترڅنګ افغان ولسمشر حمید کرزی هم په وار وار د نړیوالو ځواکونو لخوا د شپې مهال پر چاپو نیوکې کړي او د هغوی د درولو غوښتنه یې کړې ده. د ولسی وګړو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر دا رپورت وایي چې د 2011 کال په پرتله په 2011 کال کې د شپې د چاپو په ترڅ کې د عامو وګړو د وژل کېدو په شمیر کې 22% کمی راغلی دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د امریکای د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا یو ایس ایډ په مالی مرسته په وزیرستان کې یو سړک جوړ شوې ده چې 110 کیلومتره اوږدوالی لري. خالد خان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکای حکومت په مالی مرسته د ټانګ او جنوبي وزیرستان مکین سیمې پورې 110 کیلومتره سړک د پرانستو په مهال په پاکستان کې د امریکای د نړیوالې مالی مرستو سازمان یا یو ایس ایډ ډایرکټر ډاکټر انډریو سیسن په وینا دا سړک به ځایي خلکو ژوند او نور روزګارونو ته وده ورکولو سره سره په سیمه کې امن او امان راوستلو کې هم ګټور وي. د یو خبري پاڼې تر مخه د فاټا سیکریټ او فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د څارنې لاندې د ټانګ او مکین ترمینز دغه سړک باندې کار تر سره شو او هغه بل ورځ د عام اولست لپاره پرانست شو. په پیښور کې د امریکای د کونسلګری او چارواکي میرمن ریبیکا مشال ریډیو ته د دې سړک په حق لا وویل چې دغه سړک د پاکستان او د امریکای حکومتونو او اولست په منځ کې د ملګرتیا یو ژوندۍ مثال دی. هغه وایي
څنګه چې په پاکستان کې د یونایټیډ سټیټس ایجنسی فار انټرنیشنل ډیولپمنټ ډایرکټر انډریو سیسن وویل دغه سړک د دوارو هیوادونو پاکستان او امریکا ترمنز د همکارۍ یو ډېر ښه مثال دی او امریکایي حکومت د دې سړک په جوړولو کې په کومک فخر کوي. موږ دا یقین لرو چې د دې سړک جوړېدو سره به اقتصادي پخلی راشي او په راتلونکي وختونو کې د دې مهمې منطقې په امنیت کې بغت کردار ولري.
د ټانک او مکین ترمنز دغه یو سل او 10 کیلومتره اوږد سړک د فوزی عملیاتو او سیلاونو په وجه خراب شو او اوس د جوړېدو وروسته بعد د جنوبي وزیرستان مکین سره روغه او کوټکې سیمې د خیبر پښتونخوا د ټانک او ډیر اسماعیل خان ضلع سره ملاوي. خو بیا د وزیرستان یو اوسیدونکو وایي چې د سړک سره سره پکار ده چې په سیمه کې امن راشي ځکه چې تر څو پورې په مکمل توګه امن نوي راغلي نو سړکونه هیڅ فائدې پوښتنه لري. هغه وایي
زما نوم نور اسلام دی. په میش په علاقه کې روډی نه پچار دی جوړ شي ځکه چې ضرورت ته ډېر ورته هغه سره سره لګه کوم بکر شي خلک دي چې دا خپل کړي نه تر شي اپریشنی نه بند شي یو څنګه د ډرون حمله دي ډرون حمله بند شي بل څنګه د حکومت اپریشنی نه کو خپل حکومت دا بند شي نو پچار دستو چې روډی نه جوړ شي هغه سره سره چې امن روشي په علاقه کې امن ډېر ضروري دی دا چې روډ جوړ شي علاقه لوکل خلک ته ډېر فائدہ دی نور چې څو کوي شي هم لره ځینې نه خلک ته ټول ته فائدہ دی امن ډېر ضروري دی
معاشی اور میرمن ریبیکا پوینا د امریکی حکومت د ٹانک مکین سڑک او جنوبی وزیرستان کے دا پرمختگ نور پروجو د پارا یوسل او 50 ملین ڈالر مالی مرستہ کڑے دا. خالد خان مشال ریڈیو پیخبر.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
دا مشال ریڈیو دا وس پواورو یو بل رپورٹ. دا پاکستان دا سرحدونو وفاقی وزیر شوکت اللہ خان وائی چے دا پارلیمان غڑی پا باجوڑ کے میڈیکل کالج او پاڑا چنار کے انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی جوڑا والو باندی یو شوی دی او کے دیشی چے دیر زر پدے کار پیل شی. زمون خبریال سراج زہیر پدے اڑا رپورٹ راکوی.
د وفاق لخوا فاټا کې د میډیکل کالج او انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسيټي جوړېدو منظوري ورکړې شو. د ریاستونو او سرحداتو وفاقي وزیر شوکت الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د فاټا د پارلیمان غړو سره د سلا مشورې نه پس دا فیصله وکړه چې میډیکل کالج به باجوړ او انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسيټي به په پړچینار کې جوړولې شي او دې لړکې د میډیکل کالج د ځای د ټاکنې لپاره د پولیټیکل ایجنټ په مشرۍ کې یو کمیټي جوړ کړې شوې ده کوم چې به په یو هفته
باجوڑ کم اسپتال لے اغم ماشاء اللہ دسی طریقہ بانی دے چیو میڈیکل کالج دا پارا فٹم دے اور پریکٹس ڈاکٹران بل دی سرا سرا پدی بانی زمونگ پدی ایگزیسٹنگ اسپتال بانی دا مومندو او دا جندل دا دیر دا سائد دا خلق کو ہم انحصار دے دی وجنا مرگرو ای زما سرا ٹول راضی شو او دا میڈیکل کالج فی الحال کم ڈیسیجن چو شو ناغی مطابق بدا پا باجوڑ کی جوڑی گی او آئی ٹی یونیورسٹی با پا پالا چینار کی جوڑی.
کلی چی مشال ریڈیو دا شوکت اللہ خان نو پختل چی پدی میڈیکل کالج با سمبر مدہ کی کار عملی کلیشی نو حقا اویل
دا دی جی ارس برابر دی نور ہفتہ کی صرف دا سائٹ سلیکشن مسالہ دا کم منگا زی وٹا کو اغا فیزی بولی دا راتلون کی وقت دا پارا نو دیکی انشاءاللہ نور سزا سے مسالہ نشتا دی.
قبائلی اولس دا حکومت پدے گام باندے سے فکر لری کلچ مشال ریڈیو دا قبائلی متحد دا پارٹی مشر حبیب ملک نو پختل نو حغا ویل
دی خدا دا وکی زمونگا پارلیمنٹیرین زمونگا چی کم دا پارلیمان غری دی چی بھائی دا مونگا نمائندگانیو او مونگ چی سا فیصلہ ہو کو اغا با اخری او حتمی فیصلہ بھی او زخو دیر افسوس سر خبر دا قوم چې دی په کوم طریقے باندې الیکشنو کې راغلي دي نو هغه 90% دی د عوام نمائندگان نه دي صرف په جالي وټونو باندې راغلي دي نو دوی څنګه به خلکو کې کینی او فیصله کوي چې بای دا او بجوړ کی او دا او په پاراجنار کی وي. زه دا وایم چې یو قبایلی مشران زمونږ خپل یو حیثیت شته زمونږ خپل د مشرانو یو ډیر یو غټه جرګه هم شته نو دوره اهم شی باندې چې وا آی ټی یونیورسيټي دی او یو بجوړ ما د پاره ټول جو خل دي. زه وایم چې دا څه فیصله وشي چې هغه کې ټول قبایل رضامند وي.
یو بل تن خانزیب مشال ریڈیو ته وویل چې دا د حکومت ډیر ښه ګام دی چې قبایلی اولس ته دومره اهمیت ورکړو. نو موري زیاته کړه
مستر دا ندی په کار چې دا په دغه ځای شي جوړ شو دا په دغه ځای شي جوړ شو والی شي مونږ یو فاټه خلق یو مش فاټه خلق دا وایي چې فاټه ایز ا هول تر کې یو کې هغه خلکو ته فیسیلیټیز ملاوي چې لکه یعنی مستر دا رنگ ندی ور کول پکار چدا وزیرستان شدا دا با جوړ شدا هم وند اورون یو چې وند تر کی دا وند یو سوچ دا با جوړ زخپل دا غن چې نه دا باز زای ټیک دا حالت ول پیسفل ماحول وی خلق به سبب کوی با جوړ ایجنسی شه ول تبدیلی ور سر راشي دا نور ایجنسی سټوډنټس ور تر راځي اف ار ول ور تر راځي او آی ټی نو سی بارے شه مال خپل پرسنل ریزرویشن دی چې په دغه ځای شه کم از کم نو پکار
د ذکر ول دا چې د قبایلی اولس غختنه وا چې قبایلی سیمو کې دی کیډټ کالج میډیکل کالج او آی ٹی یونیورسٹی جوړ کړی شي زکه چې د قبایلو وې ایجنسی دی او د ملک په زینو کالجونو کې د دوی لپاره 2% کوټه ساتلې شوې ده چې لکه بلې ډیر قابلیت هلکان او جنکې د اعلی تعلیم نه محرومه پاتې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي.
د قبایلی سیمو پاړه یو بل رپورٹ په فاټا کې د سیاسي ګوندونو د هلو زلو د قانون عملی کېدو وروسته په عمومن ایجنسی کې پیپلز پارټي او تحریک انصاف ګوند دفترونه پرانستی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورٹ کې واوره.
په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو د قانون د غزیدو وروسته په محمد ایجنسی کې د پاکستان پیپل پارټي او د پاکستان تحریک انصاف باقاعده دفترونه پرانستل شوې دي او نور جماعتونه هم لګیا دي چې د خپلو سیاسي پارټیانو لپاره په محمدو او باجوړ قبایلی ایجنسو کې دفترونه پرانیزي. د محمد ایجنسی د تحریک انصاف یو مشر فخری عالم محمد وای هغوی د دفتر لپاره ځای لوړاندې ټاکلی وو خو پرانستی د سیاسي ګوندونو د قانون د غزیدو ورستو وکړه.
موږ چې څومره د پارټي ورکرز دي د ایجنسی هغه د تدا د هغه لپاره یو پوینټ ته راځي چې کوم نمبر شپ او یا چې یا نو مسجد کافه نه دي چې نو وړي چې ریکارډ راځي یا له ټولنه کې دي هغه یو د سرګرمې نن دې د تر نه کی دا د مومن ایجنسی کوارټر غلنه بازار.
جنگریز خان مومن د پاکستان پیپل پارټي قبایلی سیمو نائب صدر دی او د هغه په وینا د هغوی دفتر په مومن ایجنسی کې شته دي خو کوشش کوي چې یو لوی پیپلز هاوس جوړ کړی
او نیکست اون دا چې پروګرام زموږ شته زموږ کوشش کوي زموږ مومن د جنسې په ستاسو باندې یو پیپلز هاوس اېره پر موږ چې هم ګورو با خیدل وی ټیک ټاک ورک دفتر یو پای کې موږ سوشل اکټیویټیز چې کوم د پاتې لاندې چې کوم د هغه کیږي هغه دنا مطلب امبولانس کوشش هم کوم با دا اس باندې مشان ملګرو تم ویلې نو دا چې موږ خیال شته
او په باجوړ ایجنسی کې لا هم د کوم سیاسي ګوند باقاعده دفتر نشته دی. د عوامي نېشنل ګوند سکرټریټ او نشریات شان سیر وویل
من کوشش کوم چې لکه دفتر د خار په ایریا کې دلته دار کړو بس په باجوړ کې دلته سکیورټي مسلې دي نو دا موږ دفتر باقاعده دی کلاو کړنه دی نو زه کوشش کوم ان شاء الله موږ د عوامي نېشنل پارټي دفتر کلاو خار
دی. پاکستان پیپل پارټي باجوړ ایجنسی سیکرټری جنرال خان بادر وای کوشش یې پیل کړی دی چې د پارټي د سرګرمو لپاره ځانګړې دفتر جوړ کړي.
د پیپل سیکرټریټ لپاره موږ دلته یو پروګرام شروع کړی دی دا غیر لپاره موږ د زی په کوشش کې چې کوم ځای کې زمنګ په کار چې هغه ځای کې موږ ته میلاو شي هغه ځمکه ان شاء الله تعالی چې موږ بدلتا یو ښه بهترین سیکرټریټ دلته لګي جوړل چې په هغه کې به زمنګ ټول د ضلع تنظیمونو لپاره آفیسز موږ دغه کوو په دې ښار کې. نو په لاله زمنګ د څه دغه نشته چې هغه موږ یاد پرمننت آفیس په ځای باندې یاد
او دی عوامی نیشنل ګوند محمد جنسینا صوبائی کونسلر غلام جان گربز وای حالات خراب شوی ول زکه د دفتر پرانستا نشو کولای
مودا مخکم به زنده او مه منده چې تر خلاص کو خراب ته مو قتل حالات سم نو او د کرم دې ته پرې هو او خراب له ونازې پرې شو میږي نو په غلانه کې با د پاتې دې فارې د کوم جوړ شي نو په دې سره یو شی نه یو هم دې تسلیم دې چې دا ځای به د پاتې دې فارې د کوم جوړ شي.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولې شي
0332 پینځه درې 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 پینځه یو
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092-332-333-331.
دا وخت پیښور کې د مخامې 5:30 بجې کیدونکې دي. د شاهین بنیري نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
د دې وخت مهم خبرونه: د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به روانه ونه د قطر په دوره ځي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د مؤثر قانون د نشتوالي له وجې تر بندیز لاندې راغلي ځینې ډلې په ښکاره جلسې کې. د جمهوري وطن پارټۍ مشر تلال بوکتی دا کړې د ده په شمول د بوکتی ټولې کورنۍ ژوند په خطر کې دي. د ایران مذهبي مشر وایي هیواد به خپل اټومي پروګرام پر مخ یوسي. د بشری حقوقو برتانیا میشته د لوایي د شام امنیتي ځواکونو د خمس په خار کې تر 200 زیات کسان وجلی دي. او په پاکستان کې پوړمبي ځل د پرایویټ سېکټر په شراکت چلیدونکي اورګاډي چلن شروع کړی.
د خبرونو لنډی سرتا شاهین بنیری وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نواورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي څه دي.
د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د سپریم کورټ لخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د صدر آصف علي زرداری خلاف د درغلو کیس لړکې د سویټزرلینډ چارواکو ته د خط نه لیکلو په وجه د توهین عدالت نوټس جاری کړی شوی دی. ادارې لیکي چې دا وخت ملک د یو شمېر نورو بحرانونو او مسلو سره مخ دی، نو په داسې صورتحال کې ضروری ده چې د نور نقصان نه بچ کېدو لپاره حکومت زر تر زره د سویټزرلینډ چارواکو ته خط ولیکي او په داسې کولو باندې د وزیر اعظم خلاف جاری شوی د توهین عدالت نوټس هم واپس اغسته کیدی شي. جنگ رسپانه خپل اداري کلی کې چې د پاکستان وزیر خارجه هینا ربانی کر ویلی دي چې افغانستان کې د اتحادی پوزونو لپاره د رسد فراهمي روانه هفته کې بحالی دي شي. خدا د پارلیمان په سفارشاتو اړه لري. اداري لیک چې هینا ربانی کر دا هم ویل چې د دوی به کوشش وي چې حقانی نت ورک امن اړخته راولي او که پاکستان او افغانستان په شریک کار وکړي نو هیڅ کله به د چا مجال نه وي چې هغه لسوهان اوکړي. اداري وړاندې لیکي چې حکومت او هینا ربانی کر یقینا چې دولت د احساساتو او جذباتو نه بې خبر نه دي. اداري وایي چې په داسې وخت کې ضروری ده چې حکومت هغه فیصله وکړي چې د قام او ملک په ګټه کې وي. نو باید دوی له پکار دي چې د نیټو د سپلای معاملې پارلیمان ته راوړي او د پارلیمان د فیصلې مطابق په هغه عمل وکړي. اج ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد کې یو خاټول ملک کې احتجاجونه روان دي، نو بل پلو په پارلیمان کې هم په دې باندې سخت خفګان کار کړی شو او د پارلیمان غړو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دی دا اضافه واپس واخلي. ادارې لیکي چې جمهوری قوتونو لا د ودې ورکولو دا مطلب دی چې د ولس په کشالو او ستونزو کې کمی راشي او هغوی ته اسانی ترلاسه شي. ادارې اخر کې لیکي چې حکومت لا په دې سوچ کول پکار دي چې دوی په ولس باندې ګرانی راولي، نو دا سیاستدانان به بیا څنګه وکړي شي چې دوی ولس نه اوټ وغواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز رسپانې د پاکستان په تازه سیاسي صورتحال، افغانستان نه د وخت نه مخکې د ځواکونو د راوستلو په تناظر کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سیاست مقالې خپرې کړې. شاهین بنیری مهم ټکي وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز د پاکستان په سیاسي صورتحال یو راپور خپور کړی دی. راپور لیکي چې د پاکستان عدلیه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهین عدالت د مقدمې په مخ کې بوتلو ټینګار کړی دی. د ولسمشر آصف علي زرداری د حکومت او عدلیه ترمنځ د واک ځان سره د ساتلو منډه تیزه شوې ده چې له کبله یې د پاکستان په سیاسي منظرنامه د بې یقیني زیړ صادر خور شوی دی. راپور کې لیکل شوی په لسګونو کلونو د پاکستان فوز واکمن پاتې شوی، خو اوس دغه هر څه په یو داسې جمهوریت بدل شوی چې استقلال نه لري. چرته چې د ولسی مشرانو، فوز او ججانو ترمنځ اختلاف تر ټولو نه مهم ستونزې لکه د بجلی او اوبو د سرچینو نشتوالی یو خواته کړی دي. په دې وروستیو کې سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د فرد جرم عاید کولو پریکړه کړې، چې ولې په تیرو دوو کلونو کې د ولسمشر زرداری د مالی پنګو په معامله کې سویس چارواکو ته د خط لیګلو نه انکار کړي. فینانشل ټایمز لیکي دا خبره لا پوره ښکاره نه ده چې آیا عدلیه به په دغه مقدمه کې وزیر اعظم ګیلانی د واک وغورځي او پاکستان به د یو لوی آئینی بحران سره مخ کی او کنه. خو تیرو څو کلونو کې ججانو د یو اکټیویست کردار لوبولی دی او هغوی باید په حکومت د خپل واک د منلو خواهش په پاکستان کې د یو نوي سیاسي اړیکړي د رامنځته کېدو د خطر سره پرتله کړي. فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د افغانستان نه د وخت نه مخکې د امریکایي ځواکونو د بيستو په معاملہ بحث کړي او دا پوښتنه راوچته کړي چې په نوموړي هیواد کې د ځواکونو راکمول ولې د ولسمشر اوباما لپاره یو ګټور سیاست دی. مجلې لیکي ولسمشر اوباما په انتخاباتو کې د بیا غوړ کېدو لپاره دغه پلیټ فارم کاروي چې د عراق نه ځواکونه راوستل په افغانستان کې جنگ رانغاړي او د اسامه بن لادن د وجنې سره یو داسې ولسمشر دی چې د ترهګرۍ پر ضد نړیوال جنگ ته د پای ټکی ږدي. مجله وړاندې لیکي داسې د حیرانتیا خبره نه ده چې د اوباما ریپبلیکن مخالفین د هغه په دې پریکړه ټکو نه کوي. میټ روم نه تیر شپه په ولسمشر اوباما په سختو ټکو کې تنقید وکړ او زیاته کړه چې دا د ولسمشر اوباما ناپوهي ده چې دشمن ته د امریکې د ادارو په اړه اشاره ورکړې دي. خو ښکاري داسې چې ولسمشر اوباما د خپلو مخالفینو نه په دې خبره ډیر پوه دی چې دا بس سیاسي ګټه رانوړي ځکه چې ډیر ووټ ورکوونکي په افغانستان کې د جنگ سخ مخالف دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د ملګری ملتونو امنیتی شورا بنن په شام کې د روان تشدد پیښو پر ضد قرارداد رائے اچوي خو روس د قرارداد د مخالفت خبره کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګلیا اسنا ورو.
د ملګرو ملتونو امنیتی شورا به نن په شام کې د تشدد د غندنې قرارداد وړاندې کوي. بلخوا د بشري حقوقو کارکونکي وایي دا شام امنیتی ځواکونو په هومس خار کې د 200 زیات کسان وژلي دي. دا شام د حالاتو سارونکو د بشري حقوقو یو اداره وایي امنیتی ځواکونو په هومس خار کې شیلنګ کړي چې 211 کسان پکې وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي دي. اداره وایي په الخالیدیا کې د ماټرو ګولې ورولې شوي. د ادارې مشر رمی عبدالرحمن دا وژنې نسل کوشي بولی او وایي د شام امنیتی ځواکونو د خار په زیاتره برخو کې د ماټرو ګولې ورولې. یوازې په الخالیدیا ضلع کې 110 کسان وژل شوي. د دوی په وینا د خار ځینې ودانۍ په مکمله توګه ړنګې شوي او د ماټرو ګولو له کبله اور لګېدلې دي. عبدالرحمن زیاتوي چې دا د تشدد په پیښو کې تر ټولو بده پیخوا. د هومس خار د پیخو په آزاد توګه تصدیق نه دی شوی. د هومس خار تر خونړیو پیخو وروستو د نړۍ په مختلف هیوادونو کې د شام د سفارتخانو مخې ته مظاهره شوی. د جرمني په برلن خار کې مظاهره کوونکو د شام سفارتخانی فرنیچر تباه کړو او په دیوالونو یې د شام ولسمشر پر ضد لیکنې کړي. په قاهره او لندن کې هم د شام د سفارتخانی مخې ته مظاهره کوونکو د هومس خار د وژنو پر ضد مظاهره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غړي به نن د شام د حکومت لخوا د تشدد د پیښو پر ضد په قرارداد رای اچوي. د امنیتی شورا غړي به د بحث وروستو په قرارداد رای واچوي. د قرارداد په مسوده چې غربي او عرب هیوادونو جوړه کړي کې د شام ولسمشر نه د واک پریښودو او یا د بندیزونو خبره نه ده شوې. خو امنیتی شورا قرارداد کې د عرب لیگ لخوا د امن پلان او په جمهوری لارې د انتقالي پلان حمایت شوی. روس چې د ملګرو ملتونو مستقل غړی دی له مخکې ویلي د قرارداد په مسوده کې د بدلون باوجود به مخالفت کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ګندی ګتیلو د جمعې په ورځ ویلي د دوی هیواد باچری هم د قرارداد حمایت ونه کړي. که په مسوده کې بدلون هم راوستل شي نو هم مخالفت به کوي. د روس د چارواکي دغه بیان نه ښکاره نه ده چې روس به د قرارداد ویټو کړي. د جمعې په ورځ په شام کې زرګونو مظاهره چانو په هومس خار کې د 1972 کال خونړۍ پیښو کې وژل شوو کسانو په یاد راوتی وو. د ملګرو ملتونو د جنوري میاشت د شمیرو تر مخه په شام کې د تیر کال مارچ میاشت راهیسي مظاهرو کې د 500 نه زیات کسان وژل شوي.
په امریکایي ورځپاڼو کې د امریکا د دفاع وزیر له دې څرګندونې وروسته چې اسرائیل له اټومي وسلو جوړولو هڅه د ایران د راګرځولو په موخه کېدلی شي چې په راتلونکو 100 میاشتو کې په دغه هیواد حمله وکړي. ایران د جمعې پر ورځ ویل چې له خپل اټومي پروګرامه به په شان شي. په عین حال کې د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې پر ایران لګول شوي وروستیو بندیزونو د دې هیواد اقتصاد زیات زیانمن کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زمونږ د همکار هارون بچا ناورو.
رویټرز ایجنسی لیکي د ایران واکمنو مقاماتو د هغه بندیزونو د اغیزو په اړه چې د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام لپاره پرې د لویدیز طاقتونو په دروستیو کې ولګول د جمعې په ورځ په لومړي ځل داګي خبرې وکړې. د ایران تر ټولو ستر مشر آیت الله علي خامنائی د دې هیواد 1909 کال د انقلاب د کلیزې په مناسبت په خپلې عمومي وینا کې هوټ ښکاره کړ چې د تیلو د بندیز او د جګړې د دړکو په ځواب کې موږ سره خپل تهدیدونه شته چې د وخت په راتلو به عملي کړو. نوموړي دغه راز په ډاګه کړه چې بندیزونه زموږ د اټومي پروګرام د پرمختیا مخه نشي نیولی او زیاته کړه چې همدغه اقتصادي قدغنونه دي چې زموږ د پوځي ظرفیتونو د پیاوړتیا سبب شوی دي.
خود این تهدیدها
دا غواخونه په خپل د یوې منطقي مقابله لپاره د امریکا کمزوري په ګوته کوي.
از مقابله منطقي است.
په نه حل کې راپورونه وايي د ایراني بندیزونو تر شا له دې هیواد سره د جګړې د پیلېدو خطر ده چې لورایا سرګند ده. رویټرز ایجنسی په امریکایي ورسپاڼې دی واشنگټن پوسټ کې دی ولیکونکي ډیوډ اګنیشس لکول لیکي چې وايي د امریکا دفاع وزیر باوري دی چې دا ډیره شونې ده چې اسرائیل مخکې له دې نه چې ایران د اټومي وسلو جوړولو توان ترلاسه کولو ته نږدې شي ورباندې دراتونکي اپریل مئی او یا جون په میاشت کې حمله وکړي. د نوموړي په خبره اسرائیل په ویره کې دی چې ډیر زر د ایران باندې غنی شو یو یورانیمو د یوې کافي اندازې د ذخیره کولو جوګه شي او د اټومي وسلو د جوړولو کارونه په پیل کې چې یوازې امریکا به بیا وکولی شي د پوځي طاقت له لارې له دغه څه کولو راوګرځوي. هم په واشنگټن کې د امریکا د سینټ د استخباراتي کمیټې یوې استمایي غونډې ته په وینا کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پیټرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اسرائیل سربیره د سیمې او نړۍ د هیوادونو زیاتېدونکو اندېښنو ته په کتنې وویل چې په ایران لګول شوو وروستیو بندیزونو خپل سر ښکاره کول پیل کړي دي او حمله دې کبله هیله وښوده چې ایراني چارواکي به دا ځل دغه هیواد ته ورغلي او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مامورینو له د همکارۍ لاس ورکړي. په ټولیزه توګه وضعیت سداسې دی چې دغه بندیزونه د نور کله په پرتله په دې تیرو اونیو کې زیات خلاچونکي واقع شوي دي. په زما په اند اوس به موږ ګورو چې دا هر سبا څه پایلې ولري. د ایران دننه د عوامي نارضایتۍ کچه څه ده؟ د حقیقت ته په پام سره چې ایراني واکمن مقامات چې څه هم کوي تر ټولو مهم هدف یې د رژیم پایښت وي. آیا د حکومتي پالیسیو په اړه د عامو خلکو نارضایت د رژیم د تر ټولو ستر مشر لخوا د ستراتیژیکو پریکړو کول اغیزمنوي؟ د راپورونو پر اساس واشنگټن چې د اسرائیل په سیرې د دې لپاره چې ایران د اټومي وسلو جوړولو رامنې کې په دغه حمله کولو انتخاب تر غور لاندې نیولې، خو د اوس لپاره غواړي سو وخت انتظار وباسي سو وګوري چې لګول شوي بندیزونه څه نتیجې مخې ته راوړي. همداراز ویل شوي چې کچرې د ایران پر ضد راوړل شوي بندیزونه په بشپړه توګه عملي شي نو د نړۍ د هیوادونو لپاره به ناممکنه شي چې له ایرانه تیل واخلي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
اوس د بلوچستان په اړه دا رپورت. په کوئټه کې د وجلی شوي بلوس ملت پالا نواب اکبر خان بوګټي زوی نواب زاده طلال بوګټي تور لګوي چې له ده سره د نواب اکبر خان بوګټي د کورنۍ د ټولو غړو ژوند ته خطر دی. نوموړي دا خبرې تر هغې وروسته کړي چې په کراچۍ کې د نواب اکبر بوګټي لمسی نامعلومه کسانو په ډزو وجلو. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د بلوچستان د پخوانی گورنر او وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټی زوی او د جمهوری وطن ګوند مشر طلال بوکټی دا کړی د پښمل د بوکټی کورنۍ د ټولو وګړو ژوند ته خطر دی. نواب زاده طلال بوکټی دا خبره په یو خبري غونډه کې کړې او زیاتوی د پاکستانی پوځ ځینو پخوانی جرنیلانو د ټلیفون لارې د ته ویلي د استخباراتو دوم هدف طلال بوکټی دی.
کل رات مجھے دو ریٹائرڈ جرنیلانو نے فون کیا، ایک نے کراچی سے، ایک نے اسلام آباد سے، کہ یہ جی
تیر شپه ماته دو پخوانی جرنیلانو ټلیفون وکړ، یو بل کراچی او بل له اسلام آباد څخه، او راته یو ویل چې ته د خپل ځان خیال ساته، نه یوازې ته بلکې د نواب بوکټی ټوله کورنۍ په هیټ لیست ده. دوی راته وویل یا خو ته د بلوچستان د وزیر اعلی غوندې سه، تاسو ته به موږ هر څه درکړو، ستاسو عزت به وکړو، او که داسې نه وي نو د مړینې تیاری دې وکړه. نواب زاده طلال بوکټی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه نور زیاتی په پاکستان کې پارلماني سیاست ختم شوی او د په خبره کدا سی حال وو نو د دې ګوند به هم د نور بلوڅو په سیر غرو ته مخه کوي
پهړو بر اگر یې قتلعام یې جاری راځو جمهوریت وطن پارٹی اگر نه یې دو
کچيري د بلوڅو همداسي قتلعام شروع وي او جمهوریت وطن ګوند غرو ته لاړ نسی نو بیا خو ما هم نه پریږدي هغه بر ته وایي زموږ میرمنې لا پاتې نه دي او تاسو د پارلماني سیاست خبرې کوي او پارلمان خو اوس داسې دی لکه دربړ سټمپ هیڅ اختیار نسته ل رشوت ما سیوا د نواب اکبر خان بوکټي زوی او د جمهوریت وطن ګوند مشر نواب زاده تلال بوکټي په نړیوالو ادارو ژغ وکړ چې په بلوچستان کې د بلوچ وژنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي په دې برسره چې د یو شمیر نورو بلوچ سیاستمدارانو په څیر تلال بوکټي هم د بلوچ په وژنه د پاکستان استخبارات او ملیشات ځواکونه تورن وبلل خو په خپل د ملیشات ځواکونو مشر یا آی جی میجر جنرال عبید الله خټک د بلوچ دا تورونه په څو واره سمبللی او زیاته کړی ده چې نه هم د پاکستان استخبارات او نه هم ملیشات ځواکونه په دی وجنو کې لاس لري خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
پاکستان کې وسلوالو طالبانو ته مالی مرستې څوک او پس ډول ورکوي او د دې مخنیوي سرنګ کې دی شي په دې اړه زموږ همکار اسرار علم مومند کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی
په پاکستان کې د سورزو رهسي بیا وسلوالو طالبانو خپل کارویانې توند کړې دي او دارنګ په دې تیرو اونیو کې د دولت د مخالفینو لخوا په بریدونو کې یو شمیر امنیتي سرتیري وژل شوی پښتانه دار پرته کېږي هغه څه وجه ده چې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه کله زیات او کله کم شي د دې پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال سمی یوسفزی مشال لیدو ته ویل چې د پاکستان دننه په وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا کله څارنه او فشار کم شي نو هغوی ته زیاتې مرستې ترلاسه کیږي چې لوجه د هغوی په کاروایانو کې توند راشي
دغه بنیادی کله د پاکستان د دولت کله چې حکومت نشاندې دوی باندې هغه تنګستی کم کی هغه باندې نظر کم کی نو دوی بیا د چندو د لارې او د نورو لارو خپلې پیسې راجمع کی او عوامو ته هم په مخ کې راشي او کله چې د حکومت فشار زیات شي نو دوی بیا د پردو شاته پټ شي او هغومره فعالیت نشي کولای کوم چې په عامو حالاتو کې کوي
دا چې د وسلوالو طالبانو ته مرستې څوک او په څه ډول ورکوي د دې پښتنې په جواب کې سمی یوسفزی زیاته کړه
ټول دې تاسو پیږی چې پاکستان او د خلیج د ملکونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ خورا زیاتې مواقع دي او زما په خیال په هغه ځینو کې چې جهادي بندونه موجود دي بل خصوص په قبایلو کې د هغه ځایونه او د عربي نړۍ ترمنځ بل خصوص د قطر او سعودي او بحرین او عرب اماراتو ته د خلکو تګ راتګ خورا زیات دی دوی پخوا ممکن چې د کوم لارې نه دی پیسې راستولې یا ویسټر یونین یا د بینک اکاونټ د لارې اوس هغه ممکن نه ده دوی اوس نور مختلفې طریقې ورکړي دي او د هونډۍ چې کومه طریقه ده هغه ډېره کامیابه ده د دې نه علاوه په پاکستان کې دننه هم ډېر داسې شخصیات دي چې هغوی د مذهبي ګوندونو سره مرستې کوي حتی کمالی مرستې نه ورکوي هغوی ته کپڑے ورکوي هغوی ته بوټان ورکوي او هغوی ته د استهو د اخستلو لپاره مرستې کوي او دوی دا خیال ده چې دوی د پاکستان په حکومت کې مقاومت کوي یا پاکستان پر خلاف چې کوم جګړه کوي هغه یو جهادي عمل ده
خود پیښوري نوستری د جرنالیزم څانګې استاد عرفان اشرف وای د زنو قوتونو لخوا د مرستو سربیره وسلوالو طالبانو ته د نورو غیر قانوني لارو هم مرستې ترلاسه کیږي
خبره کوم صرف د پاکستان یا ایس ای یا د پاکستان فوج دی خلکو سره مرسته کوي زما خیال دا به د معاملې یو اړخ کتنی کړه جی مالی مرسته خو په دې خطه کې څه کم سره روان دي نن سبا د مالی مرسته دور خبرې اترې هم ځکه نه کیږي چې په دې علاقې کې بلیک اکانومي دوره مضبوطه ده په دې علاقې کې سمګلینګ شولو او غواکاری شولا نور داسې معاملې دي ما سره خیال لاوالو یا نور خلکو ته د مالی مرسته اور ضرورت نشته لکه سره د
وسلوالو طالبانو ته چې کومې مالی او نورې مرستې ورکول کیږي د هغې مخنیوي څرنګه کیدی شي خبریال سمی یوسفزی وایي
ټول آسان مخنیوي هغه دا ده چې حکومت د دوی سیاسي فعالیتونه د دوی نظامي فعالیتونه هغوی وڅاري، هغوی باندې نظر وساتي او هغوی ته اجازه ورنه کړي چې د دوی وګړي بهر ته سفرونه وکړي، په بهر کې چندې راجمع کړي یا پاکستان کې دننه نورو ثبوت اولاړ شي او هغه خلکو سره ملاو شي چې هغه مالدار دي او یا داسې کسان دي چې هغوی بزنس کوي او د خپل بزنس د بچاو دپاره یا د خپل بزنس د امنیت ساتلو دپاره او د دې دپاره چې د دې خلکو نه یا کله چې د دوی ترانسپورټ روان وي یا د دوی کارخانې ته څه نقصان ونه رسېږي، هغوی ځینې خلک له دې امله هم یو ډول بته چې ورته وایي هغه هم ورکوي.
په پېښور یونیورسټۍ کې د صحافت د څانګې استاد عرفان اشرف وایي تر څو چې د افغانستان د ګاونډي هېوادونو او د نړۍ نورو طاقتونو د یو بل اندېښنې نه وي لرې کړي، تر هغې په افغانستان کې امنیت نه شي راتلی، او تر څو چې په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی نو تر هغې به د پاکستان په ګډون په نورو هېوادونو کې د وسلوالو طالبانو سره د مرستو پروسه روانه وي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د پښتنو
د عمر بیا غینا پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
پاکستان کې پړمبي ځل د پرایویټ یعنی جی سیکټر په شراکت چلیدونکو اورګاړي چلن شروع کړي دي. د جمعې پرواز د لاهور نه کراچۍ ته روان شوی ګاړي نن سهار خپل منزل کراچۍ ته په ټاکلي وخت را رسیدلې ده. د ریلوي محکمې چارواکو د پرایویټ سیکټر په مرسته چلیدونکو ګاړو نوې سرویس کامیابی بللې او ویلې دي چې نور ګاړي به هم د برخه کې کار کولو ته راولي. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمي په دې رپورت کې راکوي.
د بزنس ټرین په نوم نومول شوی دغه اورګاډی نن سهار پاوکم لس بجې کراچۍ ته را ورسېدو. کراچۍ کې د ریلوي محکمې مشر سید اختر او په یاد اورګاډی کې ناستو مسافرو خپلوانو د ډول په وهلو سره د دغه اورګاډی هرکلی وکړو. کراچۍ په کینټ سټېشن رسنیو سره په خبرو کې د ریلوي د محکمې مشر سید اختر وویل چې د پرایویټ سیکټر په مرسته چلیدونکي د ډومبني دغه اورګاډی تجربه کامیاب ده او څلور نور اورګاډی به هم دې سیکټر ته را شخصی او په سرکاری برخو کې د اورګاډو ترمن سیالي جوړ شي او د دوی څخه به هم په سرکاری سیکټر کې چلیدونکو اورګاډو او هم به په پرایویټ سیکټر کې د چلیدونکو اورګاډو کې ډیر خواله راشي. سرکاری محکمه هم د ریل نظام په خواله کې کار کوي او تر اوسه 25 انجنونه مو جوړ کړی دي. راتلونکو 15 یا شپږو میاشتو کې به سرکاری سیکټر کې نور خواله هم راشي. د بزنس ټرین مشر وویل چې نوې اورګاډی نه ډبې لري چې په یو وخت پکې 400 مسافر سفر کولی شي. هغه زیاته کړه دغه اورګاډی به هر ورځ د لاهور نه کراچۍ او کراچۍ نه لاهور ته ځي او خپل منزل ته به په خواوشه 300 ګڼټو کې رسیږي. د هغه په خبره په اورګاډی کې ځای په ځای ټیویانې لګېدلې دي او مسافرو ته د انټرنیټ سهولت هم شته. د دې نه علاوه د چای او روټۍ انتظام هم د اورګاډی د انتظامیې لخوا ورکولی شي. بزنس اورګاډی کې کراچۍ ته رسیدلو کسانو مشال رډیو سره په خبرو کې خپل احساسات داسې بیان کړل.
نن پرون درې نیمې بجې روان شوی وو. ښه ټرین دی ځکه چې پاکستان کې اول داسې ټرین دی چې هغه مونږه د خپل ټیم ته راورسولو په رښتیا منی کې راورسولو. سهولتونه دا دي پکې چې خوراک پکې ورکوي، انټرنیټ سهولت پکې شته دی، وای فای پکې موجود او ټی وی سهولت هم دی پکې. او ته پکې بورکی کې نه ښه سفر ټرین دی. خدا و چې نن مونږ ته ښه سرویس راکړی دی. بای چانس مونږ اول ځل پکې راغلو نو مونږ ته ښه سرویسز ملاو شو.
زما نوم سعید دی، زه لاهور نه رارم. په دې کې 5000 روپۍ کرای و. کرای خو فلحال لگا ډیره ده، خو نه د هغې مطابق چې کوم دی نو سرویس خبر کوي. بس خو سهار ښه مناسب ناشته یې راکړه. دا ښه په ټایم باندې چې کوم دی نو راورسېدو دلته کې. دغه په کم لسو بجو خوشا چې کوم دی نو راورسېدو. 18 ګڼټو کې تقریبا ښه فکس راورسولو او داسې سرویس چې کوم دی نو مخکې مونږ نه چې کوم دی راغلي پکې. خدای دې کړي چې مستقبل کې هم دی کوم دی نو دا سرویس داسې بحال پاتې شي. او لومړی چې شروع کې خو سرویس ښه، خو بیا وروسته چې کوم دی نو خراب ونه شي نو که خراب نه شي نو ډېر ښه سرویس دی. یاره مخکې خو چې کوم دی نو ډېر پریشانه به سړی پکې چې کوم دی نو دومره انتهایي بور کې د بچی بینتیای حس نه بزیات سره کوم دی په ټرین کې پریشانی کې په ټیم باندې را رسید. لږ غنټه 2 لږ غنټه او 10 12 غنټه 15 غنټه او بګم چې کوم دی نو سلیډ لیډ شو لگا.
د مسافرو وینا وا چې حکومت باید زر تر زره دغه ډول سرویس د ملک نورو سیمو او ښارونو ته وغځوي تر څو خلکو ته د سفر په وخت ورپېښو ستونزو کې کمی راشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوس د کینسر بیماری په اړه یو رپورټ. ډاکټران وایي چې په خیبر پختونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان کې په نارینو کې د خولې، مری او پړپوس کینسر زیات شوی دی. د دې بیماری زیاتېدو وجه څه دي؟ خالد خان په دې اړه رپورټ راکوي.
د پېښور د کینسر یوازنی روغتون یا ایرنم هسپتال ډایرکټر ډاکټر سفورا په وینا، په خیبر پختونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په نارینو کې د خولې، مری او پړپوس کینسر په زیاتېدو دی، او دغه شان په زنانو کې د چیست یا سینې کینسر د تیر څو کالو راسي زیات شوی دی. پېښور کې د کینسر نړیوالې ورځ د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د مانځلو په حواله ډاکټر سفورا وویل چې دوی هسپتال تیر کال 5500 د سر یا ریډیو ترافی رنځوران رجسٹر کړی دي، او دغه شان د نیوکلیر میډیسن سیکشن اتونا تر 2000 پورې مریضان د کال په ارنم هسپتال کې درملنه او تشخیص کول شي.
زه تاسو ته د لاست ایئر ډیټا خو 5500 نه زائد مریضان مونږه یوازې د کینسر مریضان رجسٹر کړی دي، او نیوکلیر میډیسن سیکشن کې زمونږه چې دی انویسټیګیشن د پاره مونږه هغه کې تقریبا مونږه 8000 نه 12000 نوي مریضان ډایګنوستیک ټیسټ د پاره رجسٹر کړی. نو آل ٹوگیدر چې تاسو جمع کړئ نو 52000 موږ اسټیمیټ لګولې دي د مریضانو برډن زموږ په ډاکټرز، په ټیکنیشنز او په سټاف باندې دي. دا کال
ډاکټر سفورا اول چې په نن هسپتال کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا او افغانستان رنځوران راځي، د دې په وینا په دې کې 23% قبایل او 4.5% افغانان مریضان دي، او په کار ده چې د فاټا فن وفاقي حکومت او دغه شان افغان کمشنریټ د دوی هسپتال سره کومک وکړي، ځکه چې د دوی هسپتال زیاتره د زکات او بیت المال په پنګه چلیږي.
سره د فاټا د پر سپیشل کیموتراپی فند نشته، افغانستان مریضانو د پر موږ سره فند نشته. هغه د پر زه همیشه ریکوست کوم ګورنمنت ته چې د فاټا د پر یو فند الوکیټ شي.
د ارنم هسپتال په خبر ډایرکټر اویل چې دوی با په 4 فروری د کینسر نړیواله ورځ مانځي، او په عام پولیس کې با د دې رنج په حق لا پوها او آگاهی پیدا کوي. اول چې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې په نارینو کې د خولې او مری کینسر، او دغه شان په زنانو کې د چیست کینسر په زیاتېدو دي.
زمونږه که تاسو آل ټوګیدر وګورئ سړو زنانو کې چې کومه لاست 10 ایئر ډیټا چې کومه انالایز کړی دا، نو هغه کې بیا هډ اینڈ نیک، د خولې او غلې کینسر او د پړپوس کینسر چې ورته وي، او هغه وجه دا ده چې زمونږه خلکو کې نسوار، چلم، تمباکو، بیا شو د ایئر پالوشن، کیمیکل پالوشن، بیا شو دین علاوه فوډ فیکٹر، سپایسی فوډ، یا خپل خیال نه ساتل. نو خزو کې د بریسټ کینسر چې دا ټاپ باندې بولې چې دغه صرف پاکستان نه، د افغانستان مریضان هم چې کم دي اغه کوم بریسټ کینسر موږ کو ته چې پټاپ باندې دي، او اغه نه پس بیا راځي د خولې کینسر او بیا د معدې.
د ډاکټر سفورا په وینا په ارنم هسپتال کې د مریضانو خیر خیګړې د پاره یو سوسایټي جوړه شوې ده چې تیر درې کال راځي د هسپتال مریضانو ته ویړیا خوراک او په کم قیمت دوايانې ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خبرونې اخیری شیبو تر رسیدلې وو. اوس په یو واره بیا د شاهین بنیرینا لن خبرونه واورو.
ترجمه شاید دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بار روانه ونه د قطر په دوره زی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلی په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د موثره قانون نشته. د جمهوری وطن پارټۍ مشر تلال بوکتی ادا کړی د په شمول د بوکتی ټول کورنۍ ژوند د خطر سره مخ دي. د ایران مذهبي مشر وایي هیواد به خپل اټومي پروګرام پر مخ یوسي. د بشري حقونو
برطانیہ میشتہ ڈلوائی د شام امنیتی ځواکونو د همس په خار کې تر 200 زیات کسان وژلي دي. پاکستان کې کولمبیا د پرایویټ سیکټر په شراکت چلیدونکي اورګاډي چلن شروع کړی دی او د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایسټ په مالی مرسته جوړ شوی د ټانګ نه د جنوبی وزیرستان مکین سیمتا د غزیدری سړک پر نستو.
لین خبرونه درته شاهین بنیری وړاندې کول. اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو په دې سپو د مخامې شپږو بجو نروستو د ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدې شئ. ځاني ساجمل درنه د ټولو همکارانو په شمول اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.